السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سفيده خبرونه مو ترې ولو سبا جوړه ده. په راپورونو کې ورته چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د هغه ټلیفوني مکالمې په اړه تیرنه کوي چې د درل انشاء مشر ضیاءالحق امرخیل ته منسوب دي. د ولسمشر د کاندید عبد الله ټیم وایي دغه مکالمه څرګندوي چې شغلې امرخیل به طرف نه دي. خو شغلې امرخیل وایي چې دغه ژغ جالي دی. په خبرونه کې نور مسایل هم څیړو. خو اوس له صفی الله ستانکزي نه خبرونه اوري.
سلام د خبرونو سره ته کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د هغه ټلیفوني مکالمې په اړه څېړنه کوي چې د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم خبره کړي. د غزنی چارواکي وایي د کندهار پوهنتون هغه ودرشو استادان او محصلین خوشی کړل شول چې څو ورځې وړاندې د کابل کندهار پر لوی لار وسله والو تښتولي وو. د دفاع وزیر د ملي امنیت شورا پرونی غونډه کې پر کونړ د پاکستان له خوا د هغو بریدونو په اړه اندېښنه وښوده چې ویل شوي د ملکیانو په جامو کې ترسره کیږي. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي په عراق کې د امریکا او نورو هیوادونو د مداخلې پر ضد خبرې وکړي او وی ویل عراقیان کولای شي په خپل هیواد کې شخړې پای ته ورسوي. پزرګي د افغانستان خبرونه. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د هغې ټلیفوني مکالمې په اړه څېړنه کوي چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم خبره کړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې راپور ورکړی. په دې اړه وروسته له هغې څېړنې پیل شو چې د انتخاباتو کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل ځان ته منسوبې دغه خبرې جعلي وبللې. د ولسمشرۍ د وروستو انتخاباتو د کاندید عبدالله انتخاباتي ډلې دغه ثبت شوې ټلیفوني مکالمې پرون له رسنیو سره شریکې کړې. د ښاغلي عبدالله د انتخاباتي کمپاین مسؤول نصرالله بریالي ارسلایی ادعا وکړه چې په دې مکالمه ښاغلی امرخیل د ولسمشرۍ د بل کاندید اشرف غنی احمدزی د کمپاین او د دې کمیسیون له ځینو سیمه ییزو کارکوونکو سره د دویم ځلې انتخاباتو په اړه خبرې کوي. ښاغلی ارسلایی ویل دغه ټلیفوني خبرې څرګندوي چې ښاغلی امرخیل د تیرو انتخاباتو په درغلیو کې لاس لري.
راتلونکو ورځو کې به هر ورځ تاسو ته ډېر نور اسناد او شواهد وړاندې کړو چې تاسو وګورئ چې دغه انتخابات عادلانه وو او کنه وو.
خو ښاغلی امرخیل رسنیو سره د ادعاوې رد کړي او ویلي دي له چا سره دغه ډول خبرې نه کوي. د افغانستان دفاع وزیر پر کونړ د پاکستان له خوا د هغو حملو په اړه اندېښنه وښوده چې ویل شوي د ملکیانو په جامو کې ترسره کیږي. د ملي امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې بسم الله محمدي ویل په کونړ کې هغه حملې چې پر افغان امنیتي ځواکونو کیږي له داسې درنو وسلو کار اخیستل کیږي چې پخوا یې بیلګې نه وې لیدل شوې. دفاع وزیر او کورنۍ چارو وزیرانو دغه راز ویل. د پاکستانی وسلوالو حملې په ننګرهار او هلمند ولایتونو کې هم زیاتې شوې او په ننګرهار ولایت کې ملکی خلک وژني. په یو بل خبر کې اوري چې د کونړ امنیتي چارواکي ویل پرون شپې تر نن سهار پورې پر دانګام ولسوالۍ یو اشتراکي حمله شوې. د کونړ امنیت قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته ویل د راکټي حمله د ډیورند کرښې له هغه غاړې پر دانګام ولسوالۍ شوې چې چاته مرګ ژوبله نه ده اړولې. د غزنی چارواکي وایي د کندهار پوهنتون هغه ودرشتن استادان او محصلین خوشی کړل شوي چې څو ورځې وړاندې د کابل کندهار پر لوی لار وسله والو تښتولي وو. د غزنی مرستیال ولی محمد علي احمدي وایي وسله والو پرون دغه کسان د سره صلیب له لارې خوشی کړی دي. په خوشی شوي کې هغه هم د کندهار پوهنتون استاد سلطان محمد ستانکزی دی. د هغه ورور خان محمد ستانکزی ازادي راډیو ته ویل دغه کسان د سپینګیرو په منځګړیتوب خوشی شوي.
دوی چې د جوزا د شلمې باندې کندهار کابل په لویه لاره کې د وسلوالو لخوا تښتول شوي وو. پرون د سیمه ییز سپینګیرو په وساطت او منځګړتیا باندې په نتیجه کې دوی راخوشې کړی شو.
دور ژوندندې وسلوالو د غزنی خرته چیرمه پر اوزه سیمه کې هم د غزنی په هندون سرور تنه نور محصلین تښتولي چې تر اوسه مړه ژوند نه دی معلوم. او د لغمان ولایت چارواکي وایي د افغان ځواکونو په یو لړ عملیاتو کې نن سهار درې وسلوالو وژل شوي او یو بل ټپي ده. د ولایت وایاند سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویل د عملیات د الینګار ولسوالۍ په نورلام دره کې شوي چې د طالبانو د مشهور قومندان ملا ذاکر الله حقیار په ګډون درې تنه پکې وژل شوي او یو بل ټپي ده. د ځواک په خبره په دې عملیاتو کې په لغمان کې د وسلوالو طالبانو د تبلیغاتي څانګې مسؤل هم نیول شوی. د 215 اتل قولی اردو په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې دوه وسلوال طالبان دی ماين په 14 کې وژل شو. د اعلامیه لمخې ملي اردو په میوند ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات هم کړی چې په نتیجه کې دوه وسلوال طالبان ژوندۍ نیول شوي او یو اندازه مهمات افغان ځوګونو لاسته ورغلي دي. بیا هم خرغلی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي په عراق کې د امریکا او نورو هیوادونو د مداخلې پر ضد خبرې وکړې او وی ویل عراقیان کولی شي چې په خپل هیواد کې شخړې پای ته ورسوي. د ایران خبري رسنیو د یکشنبې په ورځ د خامنهي له قوله وویل ایران باور لري چې د عراق حکومت دغه هیواد او مذهبي مشران د شخړې د ختمولو توان لري. ښاغلي خامنهي ویلي اصلي شخړه د هغو کسانو ترمنځ ده چې غواړي د امریکا په مبارزه کې شامل شي او د هغو کسانو ترمنځ چې یو خپلواک عراق غواړي. خامنهي د عراق او شام اسلامي دولت په نامه ډلې وسلوال چې د عراق پر زیاتو برخو واکمن شوي یاد نه کړل او دا یې هم ونه ویل چې ایران به د عراق له شیعه حکومت سره د مرستې په مقصد خپل پوځي سلاکاران بغداد ته واستوي. سنی وسلوالو پرون د عراق په لویدیځ کې نورې سیمې هم ونیولې او د عراق پر حکومتي ځواکونو د غلبې په مقصد یې له سوریې سره سرحدي دروازه هم تر واک لاندې راوستې ده. د بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وایي عراقیان باید ځان ته داسې یو زحمت غوره کړي چې د ټولو عراقیانو استازیتوب وکړي، خو ده ویل متحد ایالات به په بغداد کې مشرتابه غوره نه کړي. کری په قاهره کې د یکشنبې په ورځ د خبرو په مهال دا تورونه رد کړل چې وایي امریکا د عراق د فرقهیي شخړو مسؤوله ده. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له امریکا متحده ایالاتونو وغوښتل د عراق د باثباته کولو لپاره دې له ایران سره ګډ کار ونه کړي. نتنیاهو این بی سی ټلویزیون ته پرون ویل امریکا باید د دواړو ایران او د عراق او شام د اسلامي دولت په نامه ډلې تر مشرۍ لاندې د سنی سخت دریځو د کمزورۍ هڅه وکړي چې د بغداد خواته د پرمختګ په حال کې دي. د امریکا ولسمشر براک اوباما د جون پر 19 ویلي وو ایران د عراق په مسأله کې رغونکی رول لرلی شي. د بلې خوا د اسرائیل پوځ وایي په سوریه کې دننه پر څو پوځي اهدافو حمله کړې ده. په دغو ویشتل شویو اهدافو کې پوځي مرکزونه هم شامل دي. دغه هوایي حملې له سوریې نه د هغه سرحدي برید په ځواب کې شوې چې په نتیجه کې یو اسرائیلي تنکی ځوان ووژل شو. د اسرائیل پوځ نن سهار په یوه اعلامیه کې وویل په دغو حملو کې 9 اهداف ویشتل شوي دي. پرون د اسرائیل تر ولکې لاندې پر جولان غونډۍ د ملکانو یو موټر د ګاونډۍ سوریې له قلمرو دننه د پوځیانو لخوا په نښه شو او یو تن 14 کلن هلک پکې ووژل شو. د اسرائیل د پوځ یو ویاند هیواد یې د اسرائیل د ملي حاکمیت له حق څخه د سرغړونې هیڅ ډول هڅه نشي زغملی. د ویلي د ملکي اسرائیلیانو د ساتنې لپاره به هیواد اقدام کوي. او د جنوبي کوریا پوځیان وایي هغه عسکري محاصره ونیولی چې د جون پر 21 15 ملګري عسکر وژلي وو. دغه عسکر تېره شپه د یو ښوونځي تر شا د یوې غونډۍ په ځنګل کې پټ شوی وو. له سیمې څخه شاوخوا 1500 اوسېدونکي ایستل شوي وو. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه اوریدل. په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 8 دقیقې کیدونکې دي. په راپورونو کې اوري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د هغه ټلیفوني مکالمې په اړه څېړنه کوي چې د درالو انشا مشر ضیاء الحق امرخیل ته منسوب دي. د عبدالله ټیم وایي دغه مکالمه څرګندوي چې ښاغلی امرخیل بې طرفه نه دی، خو کارپوهان څه وایي؟
تر اوسه پورې د هیڅ خوانه ثبوت شوی نه دی. فکر نه کوم چې دا خپله د کاندید هم په ګټه یي د افغانستان خلک هم دېنه داسې سمه انتباه شلی وشي.
د خوست ګردیز د لارې پر جوړېدو کلونه واوښتل خو جوړه نه سوه.
والا ژوند یې وشولی، خو چې کومې چې هغه شګه یې پچوله اوبه یې پچولی وتي هغه بند کړل.
نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو، نور مسایل هم څېړو. ښځه او کورنی حقوق د ازادي راډیو اونیز بحث هم اوریدلی سئ چې په همدې خپرونه کې خپریږي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د هغې ټلیفوني مکالمې په اړه څېړنه کوي چې د دارالانشا مشر ضیاء الحق امرخیل ته منسوبې دي. د عبدالله ټیم وایي چې دغه مکالمه څرګندوي چې ښاغلی امرخیل بې طرفه نه دی، خو په خپل امرخیل له رسنیو سره دغه مسله رد کړې ده. د ویلي دي چې د ټلیفوني مکالمه سختګي ده. تفصیل له جانقه الکوزین اوري.
د ډاکټر عبدالله عبدالله انتخاباتي ډلې د یکشمې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته یو ډی وی ډی وښودله چې د دوی په وینا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ښاغلی ضیاء الحق امرخیل د جوزا د 23 انتخاباتو کې درغلۍ او بې نظمۍ کړي. دا ډی وی ډی 14 دقیقې وه او صوتي کیفیت یې چندانې ښه نه و، او داسې وښودل شوه چې امرخیل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ځینو چارواکو او د ډاکټر اشرف غنی احمدزي د ټیم له یو غړي سره خبرې کوي. په دې سند کې ادعا شوې چې امرخیل فاریاب ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسول ته وایي چې په سیمه کې ټول کارکونکي له دندو ګوښه کړي او پر ځای پښتانه او ازبکان په دندو وګماري. د ښاغلي عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاین مسول ښاغلي بریالي ارسلا خبریالانو ته وویل
نن به د لومړي سند په حیث
تاسو ته موږ د انتخاباتو د کمیسیون د چارواکو هغه سیدی چې په هغې کې د یو لوړ پوړي چارواکي تلیفوني خبرې چې په مختلفو مواردو کې حکومتي چارواکي بسیج کړي دي، خپل کارمندانو ته یې هدایت ورکړی، هغوی سوق کړي دي چې هغوی د یو مشخص کاندید په ګټه کار وکړي.
د ډاکټر عبدالله عبدالله انتخاباتي ډلې نه دي ویلي چې دا غږونه څنګه ثبت کړي. فرانس پرس اژانس وایي چې د دې سند اصلیت نشي تاییدولی. موږ هڅه وکړه چې د مسالې په اړه د ښاغلي امرخیل او یا د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون د کوم بل جګپوړي چارواکي غبرګون ترلاسه کړو، خو بریالي نه شولو. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ښاغلي پوهان ودیر صافي د ډي وي ډي د خپرېدو په اړه ویل
دا رقم غږونه خپرول او د یو سړي پسې په مستقل کمیسیون د انتخاباتو کې راخیستل د یو کاندید د خوانه چې هغه هم نتایج و اثرات و ثبوت تروسه پورې د هیڅ خوانه ثبوت شوی نه دی په د بلې کوم منبع نه، فکر نه کوم چې دا خپله د کاندید هم په ګټه یي د افغانستان خلک هم تېنه داسې سمه انتباه کولی وشي یا حتی باور پرې کولی وشي. نو سره د دې هم چې دوی خپاره کړي دي دا دومره مخصوص آواز و چې ما خپل هم واورېده چې داسې ښکاري چې دا ټول یعنی فابریکیټډ خبرې دي، داسې سازشونه دي او جوړول دي او یو مخالفتونه جوړو پسې چې دا هیڅ مناسب دی او ډیموکراتیک ټولنې بیا افغاني ټولنې بیا دا چالو نه فریبون نه کار اخیستل دا آینده نسل ته هم ښه نه دي، تجربې د ډیموکراسي ته هم ښه نه دي، ښه انتباه په خلکو کې نه پرېږدي.
له ښاغلي صافي نه مو وپوښتل چې د دې ډول شیانو خپرول به د خلکو یا رای ورکوونکو پر رضانو څه ډول اغېز وکړي.
زه فکر کوم چې اوس افغانستان خلک دومره د اقل پوهېدلي دي او والا وغه عوام بې سواده په کلو رغو کې مدي چې دا دونه رایې اوس اچولي دي خپلو کاندیدانو ته، دا په دې پوهېږي چې دا ډېر صحیح غږ هم نه دی او پېژندل کېږي هم نه او لازم هم نه دی او که وایي نو بهتره وه چې شکایت کمیسیون ته وړاندې کړی وای.
راپور کې مو وردل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د هغې ټلیفوني مکالمې په اړه څېړنه کوي چې د دارالانشا مشر ضیاءالحق امرخیل ته منسوبې دي. او اوس هم رضوان مراد نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز او وال سټریټ ژورنال ورځپاڼو د افغانستان د انتخاباتو د لانجې په اړه مطالب خپاره کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو د افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې د موجود کړکېچ د حل لپاره په منځګړتوب موافقه کړې ده، د عبدالله عبدالله پلویانو په انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه. ورځپاڼه لیکي د عبدالله عبدالله یو شمیر پلویانو د اعتراض په توګه د کابل ښار ځینې سړکونه وتړل. د نیویارک ټایمز په وینا د ولسمشر کاندید عبدالله عبدالله چې د انتخاباتو په لومړي دور کې زیات رای اخیستې وې، ولسمشر کرزی او خپل سیال اشرف غنی احمد زی تورن کړي چې په دې پروسه کې سیستماتیکې درغلې کړې دي. ورځپاڼې د افغانستان د انتخاباتو د لانجې د حل لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو یادونه کړې او په دې اړه په کابل کې د دې سازمان د دفتر د مرستیال نیکولاس هیسم څرګندونې نقل کړې دي. نوموړي ویلي دوی په اوس وخت کې دا مرسته کولی شي چې د هغو کسانو لپاره چې غواړي په خپلو کې خبرې وکړي د مذاکراتو زمینه برابره کړي. وال سټریټ ژورنال بیا په خپله مقاله کې لیکلي د افغانستان د انتخاباتو نتیجه لا نه ده څرګنده، خو دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وایي چې اشرف غنی احمد زی د لومړي پړاو د انتخاباتو د پایلو برعکس دا ځل په لوی توپیر سره له عبدالله عبدالله مخکې دی. د اشرف غنی احمد زی د کمپاین مسؤلان له دندې څخه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د مشر ضیاءالحق امرخیل د لرې کېدو مخالفت کوي او څرګندوي چې د امرخیل لرې کېدل به د دوی کامیابي تر اغیز لاندې راولي او د عبدالله عبدالله دا دریز بچی وایي انتخابات د ګټلې دي پیاوړی کړي. وال سټریټ ژورنال په خپل دې مقاله کې د عبدالله عبدالله د یو شمیر پلویانو د اعتراضونو یادونه کړې او لیکي چې تر اوسه پورې په دې اعتراض کې د پام وړ تاوتریخوالی نه دی شوی. ورځپاڼې زیاتوي عبدالله عبدالله د ترسره شوو انتخاباتو له منلو انکار کوي او د دې پروسې د شفافیت لپاره د نړیوالې ټولنې منځګړتوب غواړي. د وال سټریټ ژورنال په وینا وروستیو لانجو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم اړ کړ چې د قسمي پایلو اعلان وځندوي.
که د انټرنیټ اسانتیا لري ازادي رادیو په انټرنیټ کې صاف او ځای اوریدلی سي چې پته یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کولای شئ. که تاسو هم فیسبوک کاروئ کولای شئ چې د ازادي رادیو سپانه خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ په کې تازه راپورونه او خبرونه ولولي او په باسونو کې برخه واخلي چې ادرس یې د facebook.com/azadiradio. د خوست ګردیز ترمنځ غځېدلې لویه لار چې ډېر ترانزیتي مالونه هم مرکز کابل ته ورڅخه انتقالیږي لا هم نه ده پخه شوې، او د لارې موټر چلوونکي وایي چې پرته له ژمنو په دې لاره کار نه دی شوی. داود تپان لسمی رپورټ را لېږلی.
دا د خوست ښار څخه د ګردیز پر لوري د وتونکو موټرو د موټروانانو غږونه دي چې دا سوارلۍ پیدا کېدو لپاره هډې ته د ورننوتونکو خلکو په لیدلو وهي. دغه موټر چلوونکي د هر کس مخ ته دریږي او په ډېره خوارۍ د وړو موټرو سره چې سوپر کشټم او نورو لپاره سوارلۍ پیدا کوي. دوی وایي خلک د لارې خرابوالي له امله زړه نازړه موټرو ته خیږي، خو مجبوریت یې د ګردیز او خوست په ډنګړو چاو کګلیچن لار ور مجبوروي او په سټو کنډوي ور اړوي. موټر چلوونکي شکایت کوي چکلونه کیږي د دغه لارې د جوړېدو ژمنې ورسره کیږي، خو لا هم دغه لار په خپل پخوانی حال پاتې ده. څو تنه موټر چلوونکي راته وایي
د سید اکبر د ادارخلو وسودونکي زه د ګردیز د کابل د خوست لاین کې پلان کوچ لارم کار کوم، او دای موږ ته مشکلات دي چې ډېر ګردونه دي، ډېرې خاورې دي، د سړک موږ ته پوښ شي، موږ ډېر تنه خواښ وو والله ژمنې وشولې، خو چې کوم چې هغه شګه یې پوچوله اوبه یې پوچولې اوس یې هغه بند کړل. موږ ته نه پوهېږو چې دا څه تاثیرات یې ویلې نه پخېږي، بیا نه څکه پخه شي، که بیا نه پخېږي موږ ته داسه وبرو کړو چې موږ په خپله پخه کړو ترانسپورټ پیسې دا نه اخلي.
زه د خوست ولایت اولدین ټیکسي ډرایور تقریبا د شپږ وخته کله لګي کنه چې دغه ټکې وخولي دغه درون پنځه ورځې کار په وکي په چنکام تقریبا
ځینی نور موټر چلوونکي دا هم وایي چې په دې لاره د دې پر ځای چې دوی په موټرو ګټل شوې پیسې کور ته یوسي، د ګټې هماغه پیسې د موټرو د خرابوالي له امله بیرته د موټرو په جوړېدو لګوي. دوی وایي که حکومت له زړه وغواړي د دې سړک د جوړېدو چارې ځکه ژر پای ته رسېدلی شي چې حکومتي چارواکو د دې سړک د جوړېدو په لومړۍ پرانیسته کې دا ویلي وو چې د دې سړک د جوړېدو چارې به په پاخه او اساسي ډول په پنځو کلونو کې بشپړې شي، خو تر دې مهاله و نیم کال وتلي خو بیا سړک په خپل پخوانی حال پاتې دی. دوی وایي هیله مند دي چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو د اعلان څخه وروسته به د مرکزي حکومت لومړی اقدام د همدې سړک جوړېدل وي. موږ پرله پسې هڅه وکړه چې د دې سړک د چارو د ځنډ او خنډ پوښتنه د پکتیا ولایت د پایدامې له رئیس سره مطرح کړو، خو سره له پرله پسې هڅو په دې ونه توانېدو چې د دې ادارې د کوم کس نظر واخلو. خو یادې ادارې په تېر اوړي کې ویلي وو چې د ژمي تر رارسېدو به یې د سړک چارې بشپړې شي، خو د خلکو په خبره ژمی تیر شو او بل وړی را روان دی، سړک لا هم پخوانی بڼه لري. داود تپان، ازادي رادیو، پکتیا.
ومردل چې د خوست ګردیز د لارې پر جوړېدو کلونه ووشتل خو جوړه سوې نه ده، او خلک وایي چې د لارې خرابوالي دوی ته زیاتې ستونزې پیدا کړې دي. او اوس هم فهیم عابد د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو تر ډیره د ډاکټر عبدالله عبدالله د ټیم لخوا د انتخاباتو د دارالانشا رئیس ته د منصوب غږ د خپرولو او د انتخاباتي لانجې د هوارولو لپاره د ملګرو ملتونو د مداخلې په اړه د بیلابیلو بنسټونو د غبرګونونو په اړه لیکنې کړې دي. محور نادولتي ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان د ملي امنیت محرم اسنادو ته د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم لاسرسي د کورنیو رازونو د خوندیتوب په اړه په ټول افغانستان کې ویره خپره کړې ده. د ورځپاڼې په ټکو تیر د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا د مشر هغه ټلیفوني غږونه خپاره کړي چې له ملي امنیت پرته هیڅوک د ثبت حق نه لري. ورسپانې د خپلې یوې سرچینې له قوله لیکلي چې دا غږ د ملي امنیت لخوا ثبت شوی، خو دا چې څرنګه د عبدالله عبدالله د ټیم لاسته ورغلی د کمیسیون د غړي لخوا له ترسره شوي ګناه په مراتبو خطرناک جرم دی. د ورسپانې په وینا د جمهوري ریاست کاندید عبدالله عبدالله د یو غږیز کلپ په خپرولو سره ادعا کړې چې د انتخاباتو کمیسیون د دارالانشا رئیس د پر ضد په انتخاباتو کې په درغلیو کې ښکیل دی. ملي باور غیر دولتي ورسپانه د عبدالله عبدالله ټیم لخوا د انتخاباتو کمیسیون د دارالانشا مشر ته د منسوب غږ د خبرولو په اړه یو لیکنه کې ویلي چې دغه ټیم قانون نقض کړی دی. ورسپانې لیکلي چې د جمهوری ریاست کاندید عبدالله عبدالله د یو غږیز کلپ په خپرولو سره ویلي چې د انتخاباتو کمیسیون د دارالانشا رئیس د په ضد په انتخاباتو کې په درغلیو کې ښکیل دی. د ورسپانې پټکو دغه غږیز کلپ هله پوښتنې راپورته کړي چې څه ډول دغه محرم اسنادو ته د عبدالله عبدالله ټیم لاسرسی پیدا کړی دی. ورسپانې د حقوقي چارونکو په حواله لیکلي چې که د اسناد د ملي امنیت یا کورنیو چارو وزارت له آرشیفونو وتلي نه دي نو قضیه پیچلې کیدای شي او په تړاو یې د عبدالله عبدالله ټیم سیاسي فعالیت بندېدلی شي. د ورسپانې په باور تر ټولو لویه ویره دا ده چې د عبدالله عبدالله ټیم له کومې مرجې نه د دې غږونو د ثبت اجازه ترلاسه کړې. دا اجازه یوازې د محکمې صلاحیت دی. دنیا غیر دولتي ورسپانې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له قوله لیکلي چې دغه کمیسیون ملګرو ملتونو ته یوازې د شکایتونو د ارزولو پر مهال د څارنې حق ورکوي، نه په دغه پروسه کې د منځګړیتوب حق. د ورسپانې په خبره تر دې وړاندې د جمهوری ریاست کاندید عبدالله عبدالله ویلي و چې د انتخاباتو پر کمیسیونونو باور نه لري او دغو کمیسیونونو سره یې خپلې اړیکې ځنډولې وي او له ملګرو ملتونو یې غوښتي وو چې د انتخاباتو په پروسه کې مداخله وکړي. ورسپانې بیا په یو بل مطلب کې د افغانستان د څار ادارې له قوله لیکلي چې ملګري ملتونه کولی شي جوړ شوي انتخاب مشکل ته د حل لار پیدا کړي. انیس دولتي ورسپانه د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال یونس قانوني په حواله لیکلي چې د انتخاباتو په پروسه کې د ملګرو ملتونو همکاري موثره ده. د ورسپانه پټکو خغلی قانوني په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي انکوبیس سره په لیدنه کې د انتخاباتو په پروسه کې د ملګرو ملتونو د همکارۍ هرکلی کړی دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پر همدغه څپو د ماښام تر بو او بجو وروسته اوریدلی سي. په کونړ کې د ماشومانو د ګزان یا پولیو درې ورځنی کمپاین پیل سو. دغه کمپاین په داسال کې پیل شوی چې اوس هم د دې ولایت په ځینو سیمو کې یو شمیر وسلول کسان د پولیو خلاف واکسینونو سره مخالفت لري. روح الله انوري له سیمې رپورټ را لېږلې.
په کونړ کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله فضلی ازادې راډیو ته وویل د کونړ په مرکز او څوارلسو ولسوالیو کې د یک شنبې په سهار د ګوزن ضد واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل شو چې په کې به له پنځو کالو کم عمر درلودونکو نږدې یو نیم لکو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسینو څاڅکي ورکړل شي.
د پیلي کمپاین سره د ولایتونو کې او د کونړ په ټولو ولسوالیو کوم ټارګټ چې د انرژي نظر موږ تر کړو شوی تقریبا یو لکو نه سل هزار اوس او ماشومان د پنځو کلو نه کته دا به واکسین کیږي.
فضلی وای پوخا په وټپور ولسوالۍ کې یو شمیر وسلوالو کسانو د فلج ضد واکسینو کارکونکو ته اجازه نه ورکوله چې ماشومانو ته یاد واکسین ورکړي، خو اوس په وټپور کې د غستونځه پای ته رسیدلې ده.
تفاهم وشو د طالبانو او څوک چې لته مسله تو دغه ټول منځ د اجازه ته وخت شو چې تاسو به پس دینه د واکسین باندې نه کوو یا واغې هم دا ومنل چې موږ به باندې نه کوو.
د عامې روغتیا رئیس وای د مروري او سرکانو ولسوالۍ په ګډون په یو شمیر سرحدي سیمو کې اوس هم داسې کسان شته چې د ګوزن ضد واکسینو سره مخالفت لري او دوی هڅه کوي چې په یادو سیمو کې هم ستونزه هواره کړي. د کونړ مرستیال والی قاضي محمد نبی احمدي په ټولو خلکو غږ وکړ چې د خپلو ماشومانو د روغتیا په خاطر دي له پنځو کالو کم عمر لرونکو کوچنیانو ته دي د فلج ضد واکسینو دوه دوه څاڅکي ورکړي.
دا شانت امراض نه فاکل او دا زمنګ استاسي ایماني وظیفوي دسي مسولیت ده چې د خپل ماشومانو د خپل نو نهارانو د فاره دسي زمينه برابر کو چې هغه دا شانت خطرناک مرض نه محفوظ پاتې شي.
په کونړ کې د روغتیا مسولین وای چې په تیر زیګدیس کال کې په ولایت کې د پولی و مثبت پیخې موندل شوی وي، خو سک کال تر اوسه یو موندل شوی. دوی وای د اکثرو مثبت پیخو وایرس له پاکستان راغلی او سک کال دوی هڅه کوي چې د واکسینو په کولو سره د نورو پیخو مخه ونیسي.
که په کونړ کې هڅه کیږي چې د پولیو مخه ونیول سي، درې میاشتې کیږي د هلمند ماشومانو ته د پولیو واکسین نه دی رسیدلی. د روغتیا مسؤلین وایي چې خلک په دې برخه کې همکاري نه کوي، خو خلک وایي چې که دولت ورڅخه مرسته وغواړي هر ډول اسانتیا ورته برابرولی سي. الیاس دایی او نور جزئیات.
په هلمند کې د امي روغتیا د ریاست کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر عبدالله داود زاده وای د وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې د پولیو د واکسین د نه تطبیق په خاطر په ټول هلمند کې دا پروګرام د ننګونو سره مخامخ شوی دی. هغه وای د پولیو په ضد واکسین سره تاثیري او ملي پروګرام دی، نو ځکه باید په ټولو سیمو کې یو شان پر مخ یوړل سي. داود زاده وویل په ډېرو سیمو کې خلک د دې پروګرام سره د مرستې پر مهال بې تفاوتي غوره کوي او همدا لامل دی چې درې میاشتې د ټول هلمند ماشومانو ته د پولیو د وژونکې ناروغۍ په ضد واکسین نه دی ورکړی.
د نام لیکېدو همداري چې زموږ د وطنوالو همکاري د جلب په مورید باندې موږ اوس پر دې ټول همکار موسسات WHO یونیسف وزارت سیاتما د ولایت مسولین ټول پر دې کار
دوول کته هم په غشم کې چې د وسلوال تر ورکی لاندې دی نه وایز ټول روغتیاي خدمتونه په عادي ډول پر مخ روان دي او د واکسین پر تطبیق هم ممانعت نشته. خو په هر صورت کې د سیمې د اوسیدونکو مرستې ته اړتیا شته. د هلمند اوسیدونکو وایي د واکسین د رضاکارانو سره د واکسین د تطبیق پر مهال مرسته کړې ده. دوی د نورو خلکو هم غواړي چې په دې برخه کې د عامې روغتیا د ریاست د کتلوی معافیت سره مرسته وکړي.
هغه من چې خلک نه واکسین کوي حالت له دې هغه خپل کمپاین هلته بم ګرډیر ادم مشکل خاص نه دی. زما په شان دا د ټول خلک خپل بچان خپل کشنان واکسین او دا چې دا غټ مرض دی دا چې دی د نور ته انتقالیږي دا چې هر کشنی او غټ انسان پلچوي.
پولیو وژونکې ناروغي ده چې د نړۍ د یو شمېر وروسته پاتې هېوادونو په شمول په افغانستان او د ډیورنډ کرښې خوا نه امنو سیمو کې لا هم د خلکو بچي فالج یا وژني. د هلمند روغتیا د ریاست مسؤلین وایي په تیرو کلونو کې د خلکو په مرسته د پولیو د درویشت پیښو کچه صفر ته راکښته کړې ده. خو که چیرې د نه مرستې دغه بهیر داسې دوام ومومي لر نه ده چې د پولیو پیښو به راډېرې سي او د ډېرو ماشومانو ښکلي اندامونه به کاژه او فالج کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د علومو اکاډمي وایي چې په دې هیواد کې باید د فرهنګي ارغل مخه ونیول سي. د دې اکاډمي غړي حبیب الله رفیع پرون په ادبي څېړنو کې د نویو لارو چارو د اړتیاو په نامه یو جوړ سوي سیمینار کې ویل چې دغه ډول ادبي غونډې کولی سي د ژبې او ادبیاتو د ودې په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د ده په خبره د ځینو هیوادونو په تیره د ایران فرهنګي ارغل کولی سي د افغانستان فرهنګي او اصیلو ارزښتونو ته زیان ورسوي. نور حال د مرزي احمد زی په رپورټ کې.
د افغانستان د علومو اکاډمي هلې ځلې پیل کړي چې د ادبي سیمینارونو په مرسته پر دې هېواد د فرهنګي یرغل مخه ونیسي. د علومو اکاډمي غړی حبیب الله رفیع د یکشنبې په ورځ په ادبي څېړنو کې د نویو لارو چارو د اړتیاو په نوم جوړ شوي یو ورځني سیمینار ته وویل چې ایران پر افغانستان یو ډول فرهنګي یرغل یا تهاجم پیل کړی. د څرګنده کړه چې له هرې ممکنې لارې باید په افغانستان کې د ایران د فرهنګي یرغل مخه ونیول شي.
بو اصالتونه وساتي. د ایران حکومت د خپل ملي هویت لپاره لغتونه جوړوي. تعلیمي مرکز باندې د دانشګاه نوم دغه نمونه د ایران د حکومت د ملي هویت او د رسمي هویت لپاره کودل شي. موږ مکلف نه یو هغه موږ را انتقال. دغه غلطه خبر ده. د دې مخه باید ونیول شي او دا د دې معنا نه لري چې ایران به موږ ته لغتونه جوړوي او موږ بناستو د استهلاک بازار به وسو هغه به موږ دلته مصرفو.
د ښاغلي رفیع په خبره فرهنګي ارغال ډیر خطرناک دی او کې مخاونه نیول شي په دې هیواد کې به ډیر زیات ستونزې را پیدا کړي. د افغانستان ولسمشر په 1991 لمریز کال کې دیو فرمان په صدرولو سره د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دنده وسپارله چې په درې میاشتو کې د ملي ژبو، لهجو، ملي اصطلاحاتو او د هیواد له معمولو ادبیاتو څخه نامنعوسه بهرني اصطلاحات لری کړي. دغه راز په دې فرمان کې ویل شوی وو چې د ملي وحدت د ټینګښت، د غوره او منل شویو افغاني دودونو د رعایت او د دولتي او خصوصي رسنیو له لارې د هیواد د کلتور د انعکاس په برخه کې باید عملی اقدامات وشي. د کابل ښاروالۍ هم تر دې وړاندې څرګنده کړې وه چې هڅه کوي د خپل توان او مسؤلیت تر حده د پردیو د فرهنګي یرغل مخه ونیسي او د ملي یووالي لپاره هلې ځلې وکړي. همداراز حبیب الله رفیع زیاته کړه چې ادبي سیمینارونه کولی شي ژبې او ادبیاتو ته مؤثریت او کولا وربوبخي
د فیداو زموږه ځوان محققین چې په بیلابیلو موضوعاتو د ژبې او ادب په مسایلو کې څېړنې کوي د دې لپاره چې دوی وکړي شي څېړنې ګټورې او د نننیو اصول سره برابرې وي. دوی دا غنوي لارې چارې ورخو دلیکيږي چې چیرنی دی غوپ وسیله کیدلی شی چم متبری شی هم درنی شی او هم پلندیز و شی او هم دی نوی غختنو سره برابری.
خغلی رفیزی توی دی ادبی غوندولار لیکوالانو او متخصصینو ته باید دا چانس ورکړل شي چې د هغو ادبی طرحو او شیرونو پاړه چې لا تر اوسه نه دي سیړل شوي د معیاري او اسانې څیړنې زمینه برابره کړي. د فرهنګي او ادبي چارو څیړونکي په دې باور دي چې د ایران او ځینو نورو هیوادونو فرهنګي یرغل په افغانستان کې پښتو، دري او نورو ژبو ته د ګواښ تر څنګ د دې هیواد ښه رواجونه او ارزښتناکه دودونه هم زیانمنوي.
ازادي راډیو ته لیکونه راولېږي په کابل کې پوسټ باکس شمیره ده 44 11.
په افغانستان کې د سهار لس بجې